دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې شوي. زه ظفر خان د خبرونو ویاند عبدالحی کاکړ او تخنیکی ملګری اکرام مسکنیار مو د مشال رادیو د نن ورځې په دې وروستۍ خبرونه کې هرکلی کوو. په روان یو ساعت کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو. پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته کتنې هم در خبرو، خو لومړی خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم بنون په نیویارک کې له امریکایي ولسمشر سره ویني. د افغانستان هلمند ولایت چارواکو منلي چې په دې ولایت کې پرونی پوځي عملیاتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښتې. د برتانیې وزیر اعظم ویلي هیواد یې نتیجې ته رسېدلی چې ایران د سپتمبر په 14 د سعودي پر تاسیساتو د سوي برید ذمہ‌وار دی. اوسم د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم به نن په نیویارک کې له امریکایي ولسمشر سره ویني. د پاکستان مطبوعات وایي دا لیدنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې چې سبا به پیل سي وړاندې کیږي. دوی به نن د امریکا پر وخت سهار 10 بجې سره ویني. عمران خان او ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې د جون په میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې لیدلي وو. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې عمران خان هم پرون د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد سره ولیدل او ویلي وشوه چې د افغانستان سولې خبرې بیرته پیل سي. پاکستاني وزیر اعظم ویلي د افغانستان کړکیچ له فوجي لارې نشي اورېدلی. له هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبان سره د سولې خبرې درولي، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد د پاکستان وزیر اعظم سره ګوري او ورسره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د پاکستان حکومت وایي تر اوسه په ټول هیواد کې 10,000 کسان په ډینګي ناروغي اخته شوي دي. دا خبره د روغتیایي خدماتو انتظام او همغږي په چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر ظفر مرزا د سپتمبر په 22 په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه. ډاکټر ظفر مرزا د ډینګي په اړه په دې ځانګړي خبري غونډه کې ویره وښودله چې دا نورغه شایي په یو اونۍ کې لا زیات شي. ڈاکٹر ظفر مرزا وائی د ڈینگی ناروغی د خریدو د مخنی لپاره اقدامات کوو. مشتمه کوو چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ناروغانو د شمیر زیاتېدو وروسته ورو ورو شمیر په کمیدو سي او د روانې میاشتې تر اخیره پورې به پر دې ناروغۍ قابو وموندو. ډاکټر ظفر مرزا زیاته کړه چې تر اوسه په پنجاب کې 2303 او بیا په سند کې 2258، په خیبر پښتونخوا کې 1314 او په بلوچستان کې 1902 کسان په ډینګي ناروغۍ اخته شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او محسن داوړ له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وزیرستان ته پرون ورسېد. علي وزیر ته د جنوبي وزیرستان په واڼه او محسن داوړ ته د شمالي وزیرستان په میرامشا کې په زرګونو کسان هرکلی وکړ. دوی ولسته په وینا کې هوډ وښود چې د پښتنو د حکومت لپاره له روانې مبارزې به په هیڅ صورت شاته نه سي. دوی د روان کال د مې میاشتې پر 16 د خړ کمر تر پیښې وروسته نیول شوي وو او د سپتمبر پر 20 د خیبر پښتونخوا د هریپور له زندانه په ضمانت خوشي کړل شو. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په پاکستان کې د روانو مشکلاتو حل د اوسني حکومت اړنګول دي. نوموړي دا څرګندونې پرون په لاهور کې خپل ګوند تر غونډې وروسته خبري اعلان ته وکړه. مولانا فضل الرحمن د اپوزیشن په ګوندونو غږ وکړ چې ورسره د اسلام آباد پر لور په لوی لاریون کې برخه واخلي. د جمعیت العلماء اسلام ډله وایي د سپتمبر په 10 به په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د احتجاجي ناستې د پیل نیټه اعلانوي. د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي مولانا فضل الرحمن او نور ګوندونه د جمهوریت لپاره نه بلکې د خپلو درغلیو په ټولو لپاره احتجاج کوي. عوامي نسل ګوند وایي تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې په پټه داسې یو قانون عملي کړی چې د مارشالا برابر دی. د یاد ګوند صوبای جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي دا قانون امنیتي ادارو ته داسې واک ورکوي چې وغواړي له هر ځای خلک پورته کولای شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون هم وار له مخه پر فیسبوک په خپل هر کړي بیان کې د دې قانون مخالفت کړی دی. د پېښور هایکورټ حکومت ته تر سبا وخت ورکړی چې د دې ګام وضاحت وکړي. دا له هغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا ګورنر شفرمان د اگست پر 15 د یو آرډیننس لاري دا قانون د سوبي ټولو سیمو ته غځولې دی. د خیبر پښتونخوا حکومت تر اوسه په دې قانون تنقید کوونکو ته خبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان هلمند ولایت چارواکو منلې چې په دې ولایت کې په پرونی فوجي عملیاتو کې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښتې ده او په دې اړه تحقیقات روان دي. د هلمند ولایت ویاند عمر ځواک نن مشال لیډو ته وویل
په ډېر خوشحالۍ سره دا یادونه هم کوو چې هلته ملکي کسانو ته هم تلفات اوښتي دي چې هوایي برید سوی دی په ډیپو باندې. د ډیپو د انفجار له کبله اوس د دې لپاره چې دقیق معلومات لاسته راسي موږ هیئت ټاکلی دی. هغه هیئت به ټولې څېړنې نهایي کوي او هغه به ستاسو سره شي.
تر دې مخکې د کندهار ولایت د رسنیو دفتر یو اعلامیه ویلي وو چې ځانګړو ځواکونو په هلمند ولایت کې د عملیات پر مهال د القاعده شبکې 15 مهم غړي وژلي دي. د اعلامیې په وینا تېره شپه افغان ځانګړو ځواکونو د هلمند ولایت موساکله ولسوالۍ اړوند په تخته پل کلي کې هوایي او ځمکني عملیات کړي دي. په پایله کې د القاعده شبکې 15 مهم غړي وژل شوي او د دې شبکې درې ښځینه مهم غړي چې په اردو او انګریزي ژبو خبرې کولې د احتکاراتو په موخه ژوندي انتقال شوي دي. د برتانی وزیر اعظم ویلي چې هوا دي نتیجې ته رسیدلی چې ایران د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي پر تنصیباتو د سوی بریج زموار دی او لندن مده سعودي سلطنت د دفاع پیاوړی کولو په لړ کې د امریکا په مشرۍ په پوځي هڅو کې برخه اخیستل په پام کې نیسي. خو ښاغلی جانسن ویل چې هوا به د منځنی ختیځ کړکیچ کمولو کې له اتحادیانو سره په ګډه کار کوي. نوموړي دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته په لاره په الوتکه کې دننه خبري اعلان ته وکړه. محافظه کار وزیر اعظم ویلي برتانیا دا امکان ویني چې ایران د کروز توغندیو او ډرون بریدونو کولو کې کولو زمواره دی. تر بریدو سره په منځنۍ ختیځ کې کړکې زیات شوی. امریکا او سعودي عرب هم د دې تور پر ایران لګولې دي. ایران د برید تور رد کړی او امریکا ته دړک ور کړی چې پر دې هیواد د کېدونکو برید به په پراخ جنگ بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ټولو هیوادونو شخ کړی چې د چین هغه غوښتنه په یو خوله رد کړي چې ایغور مسلمانان دې بیرته چین ته ولېږل شي. مایک پومپیو د سپتمبر په 28 وویل د چین لخوا په سینکیانګ کې د ایغور مسلمانان په بند کې ساتل لکه څنګه چې چین ادا کوي د ترګري سره تړاو نه لري. مایک پومپیو ویلي دا یوازې د لږکۍ د دین او کلچر د لمنځه وړلو هدف دی. د دې سره خبرونه پای ته رسیدل. اوس محمد الله د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.93 روپۍ څلويښت پیسې او 1.94 روپۍ څلويښت پیسې. یو ایرو 1.01 روپۍ او 1.01 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.25 روپۍ 15 پیسې او 2.25 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.25 روپۍ څلويښت پیسې او 1.25 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 98 پیسې او 209 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپیه خسته کیږي او 2.5 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي تلیری ساتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14.5 په بنو کې به زیات نه زیات 14.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه عبدالحی کاکړ او د موسم او کرنسو حال احمد الله وړاندې کړ. په پاکستان کې د ډینګي ناروغانو شمېر له 2000 تر رسیدلې. ناروغي خیبر پښتونخوا هم ځپلې. ته پیښور یو استوګن وای
حکومتي نمائندې پر سفر دی چې دا موږ څنګه راغلي نه دي یا دا سټیم راغلي نه دي. کئ زمونږ علاقې خپل مشران حجره کې داسې میډیکل کیمپ وغواړي خپل مدد باندې کوي.
د هریپور له زندانه د خوشکیدو وروسته زرګونه خلکو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د خپل استادو محسن داوړ او علي وزیر هرکلی وکړ.
استقبال وشو چې راست وزیر اعظم هنه کیږي علي وزیر محسن داوړ بین الاقوامي صدام ده دیږي.
هو مې نېشنل ګوند هغه قانون غندلې چې پکې امنیتی ادارو ته ډېر واکونه ورکړل شي.
په دې کې دا اختیار حاصل دی یو فوجي صوبیدار ته چې هر سړی رانیول شي وجلې شي غیبولې شي.
په سوات او کوټ کې د احتجاجونو په اړه معلومات او نور راپورونه هم لرو. پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته کتنې هم در خبرو را سره وسه. راځو د خبرونې اولنۍ موضوع ته. په پاکستان کې د ډینګي ناروغانو شمېره 10000 ته رسیدلې ده. چارواکي اندېښنه لري چې دا شمېره لوړېدلی شي خو تمه لري چې ډېر زر به په دې ناروغۍ قابو وموندي. دا خبره د روغتیایي خدماتو انتظام او همغږۍ په چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر ظفر مرزا د خبري غونډې په مهال کړې. نوموړي په دې موقعه د حکومت له لوري د اخیستل شوو ګامونو په اړه هم تفصیل ورکړ. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور ورو.
د روغتیایي خدماتو انتظام او همغږي په چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر ظفر مرزا د ډینګي ناروغي په اړه د ځانګړي خبري کانفرنس پرون په اسلام آباد کې وکړ. نوموړي وویل چې تر اوسه پورې په ټول پاکستان کې د ډینګي 10000 ناروغان دي چې علاج یې روان دی. دغه په وینا په پنجاب کې 2300 په سند کې 2250 په خیبر پښتونخوا کې 1314 او په بلوچستان کې ولسوا دو اویا ناروغان دی. هغه ویره وشو ده چې په راتلونکي یوه اونۍ کې شایي د ډینګي د ناروغانو شمیر نور هم زیات سي. ډاکټر ظفر مرزا وایي د ډینګي ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره اقدامات کوو. مجتمع کوو چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ناروغانو د شمیر زیاتېدو وروسته ورو ورو شمیر په کمېدو سي او د رواني میاشتې تر اخره پورې به پر دې ناروغۍ کابو ومندو. ډاکټر ظفر مرزا زیاته کړه چې په تیرو 48 ساعتونو کې د ډینګي ناروغانو شمیر ناڅاپه زیات شوی چې پکې زیاتره ناروغان د پنجاب په پوټوهار سیمه کې رپورټ شوي دي. ډاکټر ظفر مرزا د هغو اقداماتو ذکر هم وکړ چې د نوموړي پوره حکومت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اخیستي دي. د دې په خبره د اسلام آباد له شخصي هسپتالونو سره خبره کړې او هغو ورته د زر بسترو مفت ورکولو وړاندیز کړی دی. د دې ترڅنګ د په خبره حکومت د ډینګي ناروغي په اړه دوه ټلیفون لاینونه یا هاټ لاین هم جوړ کړي چې خلک ورته ټلیفون کولای شي او د ناروغي په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. د دې په نادا شان حکومت په اسلام آباد کې ډینګي کنټرول آپریشنل سینټر هم جوړ کړي چې هر ورځ د هیواد په کچه د دې ناروغي جاج اخلي.
په پاکستان کې د ډینګي د ناروغانو د شمیر په اړه مود عبدالحی کاکړ راپور واوریدو. دغه ناروغي خیبر پښتونخوا صوبه هم ځپلې ده. د صوبې د صحت محکمې یو چارواکی وایي دوی کوشش کوي چې د ناروغانو درملنه وکړي ولس پوه کړي چې څنګه له دې ناروغۍ نه ځان خوندي ساتلی شي. د چارو یو شنون کې بیا د ډینګي په ضد له حکومتي اقداماتو خوښ نه دي. په دې اړه د مجید بابر راپور اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې 2502 کسان د ډینګي تبې وهلي دي. د صحت د صوبایي محکمې د ډینګي ناروغۍ لپاره ویان ډاکټر عبدالقدوس وایي چې د دې ناروغۍ نه د پېښور ضلع زیاته متاثره شوې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ورځ په ورځ د ناروغانو شمېره زیاتېږي نو آیا حکومت یې د مخنیوي لپاره څه ګامونه اخلي او کنه؟ نو نوموړی وایي د ډاکټر عبدالقدوس په خبره دا مهال یوازې په پېښور کې 1400 زیات کسان ناروغ شوي دي چې پکې زیاتره د شیخ محمدو، ماشوخیلو، سربند، اچینی بالا او سپینی وړی کلیو دي. د سپینی وړی یو کس نادر خان نه مې وپوښتل چې آیا د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي په اړه د حکومتي ګامونو نه مطمئن دي؟
کور خو فلال څوک ګرځي نه، مونږ څوک راغلي نه دي. یا ککۍ زمونږ علاقې خپل مشران حجره کې داسې میډیکل کیمپ وغواړي خو په خپل مدد باندې کوي. او د تېر داسې کوم احتیاطي تدابیر دي، مونږ خپل محله کې خپل علاقه کې ګاونډیانو ته بس وی چې دا جاله استعمالوي یا د تېر کې اوبه جمع کېږي دا د دې نه خوا کوي نو دغه چیز مونږ خپل کوو.
د ډینګي ناروغۍ په تناظر کې د حکومتي دعوه او د ولس لخوا یې د ردولو په اړه مې په پېښور کې د مشرق ټلویزیون د خبرونو د څانګې مشر محمود جان بابر نه وپوښتل چې په پېښور کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د حکومتي دعوه حقیقت څه ده. نو نوموړی وایي دا مهال د صحت د محکمې د چارواکو ټوله توجه د ولس او رسنو په هغو دعوو رد کولو مرکوزه ده چې وایي ډینګي ورځ په ورځ زیاتېږي، ولس او رسنۍ چغې وهي خو د تحریک انصاف موجوده حکومت دا نه مني.
نن نه دوه کاله مخکې چې کله په دې خیبر پښتونخوا په دې سر ښار پېښور کې د ډینګي وبا خوره شوه وبا او په دې کې زرګونه خلک چې کله د دې ډینګي نه متاثره شو نو د تحریک انصاف حکومت دا اعلان وکړو چې راتلونکي کال کې به د شپږو میاشتو یو مهم چلک چې دوی به ډینګي سره څنګه مقابله کوي. خو بیا د درې ورځو لپاره خو هغه چلېدو خو بیا هغې نه بس بیا هغه چا ونه کتو. د ډینګي د کنټرول کولو نه زیات زور په دې باندې دې وخت کې دوی لګي لګیا دي چې دا میډیا غلط وي، دا خلک غلط وي. لکه یو سړی په خپله دا نه شي ویلی چې زه د ډینګي مریض یم، دا د خلک نه وي.
د ډینګي د ناروغۍ لپاره د ویان ډاکټر عبدالقدوس په خبره تر دا مهال دې ناروغۍ هیڅوک نه دي وژلي خو زیاتوي چې اوس د زمشوز لو باجوړ او خیبر نه هم د ډینګي لسګونه ناروغان راپور شوي دي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
پرون د جنوبی وزیرستان په واڼه کې زورګونه خلک د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ علي وزیر هرکلی ته غونډ شوي وو. نو موړه او د غورزنګ د یو بل ملګری محسن داوړ چې د دواړه د پاکستان په قومي سمره کې د وزیرستان د خلکو منتخب استازي هم دي، د څلور میاشتو لقید ورسته د خالی پر ورځ د هریپور له زندانه خوشی شول. دوی په سیمه کې پر پوز د حمله په تور نیول شوی وو. علي وزیر پرون خپل ملاتړو ته ویل چې د پښتنو د حقونو او د امن لپاره به خپل مبارزه جاري ساتي. د وزیرستان اوسیدونکو وایي دوی خوښ دي چې د پښتنو دا دواړه خواخوږي آزاد شول. سیلاب مسعود نور حال راکړي.
د پښتون ژغورنه غورځنګ وتلی مشر علي وزیر چې د څلورو میاشتو قید نه د ورځ تېره ورځ وڼه تر ورسېده په زرګونه خلکو په غټ درنښت سره هرکلی ورته وویللی. په دا هرکلی کښې موجود ځنه کسان مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی دي.
د مور نوم مولوي زینتالله ثاقب دی. د وڼه د پي ټي ایم اکټیویست یم. د داسې استقبال وشو چې راستې وزیر اعظم هنه کېږي علي وزیر موسم داوړ بین الاقوامی صدام دے دی دیجی
حاجی شریف خان دے ونو حالی وزیر چکن استقبال و دا برین آب دا خلق ویراغلل دے دو یہ دیر جیت استقبال وکاو شمیش دا توقو دو چی دا یمیز ملک تا بودی آمن روری و میز جانگ دے تبا یہی ناستری یہ میز دے کلم سرمین لاری مول افشان وزیر دا پسکل غورن غورزنگ و دی سولی وزیرستان دی پرمین سلوائی غرائی کو مینا لسکر لسکر سر رووت دے دا استقبالی وکا کنیزو دے تیسرا ہمیشہ تنگ پہ تنگ ضروری
دیوانانا اوال پہ جنڈولا او چک ملیک شہاں دے مسود و بیٹانو گنش میر خلکو علی وزیر تا ستڑی مرشی وو اللل رحمت شاہ مسود ویائی
پہ چنڈولی پہ چک ملیک شہ پہ جنی نا دے سنجیری تعداد دیر زیوت وا نو دغی میغولی نشتا دیر فائدہ روکلا کی پہ غرزن شہ
استقبال تا علی وزیر پر سرنگ کسی وار وی زنے علی وزیر دا زیادہ کڑا چمی جبا پشاری کا دی انڈیا سے خپل وطن د جنگونو جگڑے نہ ساتو امن بارا والو او د مظلومانو غریبانو خلقو جغ با خام خازی موار چروا کی ترساو
د سیلاب مسعود راپور مو اوریدو. د هریپور له زندانه خوشی شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکخ محسن داوړ هم پرون خپل پلرني ټاټوبي میرامشا ته ورسید. د ده هرکلی ته هم زرګونه خلک راوتلي وو. داوړ په میرعلي کې خپلو ملاتړو ته په لنډه وینا کې وویل چې د پښتنو د حقونو او د سیمې د امن لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
لا هریپور زندانه په ضمانت تر خوشی کې دوروسته محسن داوړ پرون پلارانی ټاټوبي شمالي وزیرستان میرانشاه ته ورسېدو او هلته یې په میرعلي او میرانشاه کې زرګونه ولس درون استقبال وکړ. ځایي خلکو او د انتظامی چارواکو په وینا له میرعلي په تسیاډې نه تر کجوري پوستې پورې په ټوله لاره خلک ولاړ ول او د نوموړي راتلو پر وخت ځایي پولیسو لخوا د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته شوي ول. محسن داوړ میرعلي آی پی لوبغالي کې جمع شوی ولس ته لنډه وینا کې وویل له خپلې مبارزې به هیڅکله پر شا نه شي تر سو یې چې د غورځنګ نور ملګري په زندانونو کې وي ځان په زندان کې بند محسوسوي او د امن مبارزه به کړي. محسن داوړ اوس شمالی وزیرستان میران شاخ پل پلارانه ټاټوبې در پاخلو کې دی چې هلته خلک میلاوې دوته ورځي. ځایي خلکو او د انتظامیه یو چارواکي د نومنه خودلو په شرط وویل نوموړی به په څو ورځو کې د تاخیل خړ کمر سیمه ته ځي چې هلته د خړ کمر پیښې متاثره کورنو سره وویني. محسن داوړ ولی وزیر شمالی وزیرستان خړ کمر کې د مئی شپږویشتمې له پیښې وروسته نیول شوي ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا
عوامی نیشنل گوند پرون په یو بیان کې خیبر پختونخوا ته د هغه یو قانون غزول غندلی چې امنیتی ادارو ته د مشکوکو ترهګرو د نیولو او یا هم وجلو پراخ اختیارات ورکړي. د گوند صوبایي جنرال سیکرټر سردار حسین بابک بیگا مشال رډیو ته ویل دا په صوبه کې د مارشال لا لګولو په معنا دي. د صوبې ځینې مدني فعالانو هم دا قانون غندلی. پېښور های کورټ په عین وخت کې سرکاري وکیل ته د سپتمبر 4 پورې وخت ورکړی دی چې د دې قانون په اړه خپل وضاحت عدالت ته وړاندې کړي. غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د اکشن اینڈ ایڈ اپ سیول پاور ریگولیشن په نوم امنیتی ادارو ته د پراخه واک ورکولو قانون ټولې صوبې ته د غزولو په لړ کې د ځینی سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو لخوا سخت ردعمل مخې ته راغلی دی. د عوامی نیشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر سردار حسین بابک وایي ټولې صوبې ته د دې قانون غزول پوځي واکمنی رایج کول دي.
سیکیورٹی فورس اختیار ورک چی گئی دوجری نے راپور تک جماعت نے مدرسے نہ یا دفتر نے راپور تک یو طرف تی دعوے کئی چمنگ دہشت گردی ختم کرا اور بیا دو رپٹ والی آرڈیننس کو چی اسمبلی موجود رہا بیا اسمبلی سیشن مروان دے پگلا بانی آئینی حقوق و خلاف ورزی کی گی دا آئین خلاف ورزی کی گی
یاد دیوی چې د دې میاشتې په 15 نیټه د پښتونخوا گورنر شاپرمان د یو آرډیننس د لاري دا قانون ټولې صوبې ته غزولې وو او دا دی هم یادوي چې په 2011 کې هغه وخت دا قانون په قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن کې د ترګرۍ په ضد د ګامونو پورته کولو لپاره جوړ کړی شوی وو. خدا پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وایي قبایلی سیمې په پختونخوا کې د زمکولو وروستو په موجوده حالاتو کې د لنجبند قانون ټولې صوبې ته غزول غیر آئینی کار دی.
یو ډیر غیر انساني قانون وو او دی په دې کې دا اختیار حاصل دی یو فوجي صوبیدار ته چې هر سړی رانیولې شي وجلې شي غیبولې شي انټرمنټ سنټر کې درې میاشتې ساتل شي بغیر د تپوس دا په عدالت کې نشي چیلنج کېدلی. نو دا خیبر پختونخوا ته راوګډول مطلب دا شو چې دا فاټا په خیبر پختونخوا کې زم نه شوه بلکې خیبر پختونخوا نه فاټا جوړه کړه.
بلې خوا ته په پېښور های کورټ کې وکیلان وایي په یاد عدالت کې د لادرکه کسانو د مقدمو په لړ کې د قاضیانو لخوا د یو شمیر پښتنو نه د ځان خلاصولو لپاره حکومت د دې آرډیننس د لارې د لادرکه کړې شوي کسانو د مقدمو د پټولو هڅه کوي. خو د پښتون ژغورنې د غورزنګ پال وکیل فضل خان اډوکیټ وایي دوی به د دې قانون د مخې نیولو لپاره په پېښور های کورټ کې خپل مبارزه جاری ساتي.
قانون په کار نه دی چې په دې موجوده دور کې راشي. یو صوبه د عدالت دی، های کورټ دی، د دې صوبې چې کومې ادارې دي هغه خپل کار کوي. نو دغه قسم آرډیننسونه چې راځي
د صوبایي حکومت وزیرانو تر دې دمه د دې لنجبند قانون په اړه څه نه دي ویلي، خو په پېښور های کورټ کې د دې میاشتې په 14 نیټه د دې قانون په اړه د حکومت د ځواب لپاره سرکاري وکیل شمایل احمد بټ د عدالت نه د وخت ورکولو غوښتنه کړې وه او عدالت هغه ته تر سپتمبر د 23 نیټې پورې د ځواب د ورکولو مهلت ورکړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو
پېښور. مشال ریډیو ته غوږی ورزو یو بل راپور ته د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل به ویلی دی چې کد هیواد سیاسي ګوندونه ورسره و هم ندرېږي نو ګوندې کولای شي چې د حکومت په ضد خپل احتجاجي تحریک مخته یوسي. نوموړی البته له اپوزیشن ګوندونو غوښتي چې د جعلي حکومت د چپه کولو لپاره ورسره یو ځای شي. د مولانا په تازه بیان حکومت تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو په وروستیو کې د اطلاعاتو سلاکار ډاکټر فردوس اشقوان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې مولانا فضل الرحمن د جمهوریت لپاره نه بلکې د خپلو ملګرو د ژغورلو لپاره ازادي مارچ کوي. نور تفصیل له سراج زئی راوړو.
اتوار پورس په لاهور کې د ختم نبوت کانفرنس وروسته رسنیو سره خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فیدل مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت په پالیسیو انتقاد وکړ او ویل چې د ناسمو پالیسیو پر ضد به یې په راتلونکي میاشت کې ازادۍ مارچ کوي. دوی غواړي چې ټول سیاسي ګوندونه ورسره په اسلام آباد کې د شوې لوزنامې مطابق ودرېږي چې پکې لیکل شوی و چې په ګډه سره به د حکومت پر ضد احتجاج کوي. دی وایي 15 ملیون مارچونه چې مونږ په کومې کامیابۍ سره پخپله کړي دي نو مونږ د دې ازادۍ مارچ هم په خشن د کولو صلاحیت لرو او نورو ګوندونو ته وایو چې تاسو مونږ سره د جولای په میاشت کال 2013 کې چې کومه لوزنامه کړې وه په هغې د کلک ودرېږي او په اسلام آباد کې د یو موټی شي. د ګرانې مسله ده، د قرضونو د بوج مسله ده، د بیروزګارۍ مسله ده، د نامنې مسله ده او د دې ټولو مسلو وجه یو حکومت دی چې نه جایزه هم دی او نه اهله هم دی او د دې راغورځول دا وخت د ملک په مفادو کې دي. ټاکل شوی و چې د روانې میاشتې په 13 به د ازادۍ مارچ نیټه او کړنلار اعلانوي، خو د ګوند یو سیاستوالو په قومي اسمبلۍ کې غړي مفتي عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل مسلم لیگ نن ورته ویلي چې دوی خپلو کې سلا کوي او دا نیټه وځنډوي، نو اوس به دوی په 1 سپتمبر دغه نیټه اعلانوي.
انتظار وکړي او روان 30 تاریخ پورې زمونږ هم مشاورت جاری ده. شاید جمعیت علماء اسلام سره مونږ هم ملګرتیا وکړو. د دې وجه نه مونږ دا فلحال وځنډاو او فلحال بالکل زمونږ سره دا سیاسي پارټو زمونږ د ځنو ملګرو دا مشاورت
د مولانا فضل الرحمن په دې ازادي مارچ مشال ریډیو د یو شمېر حکومتي غړیو سره د رابطې کولو کوشش وکړو خو رابطه ورسره ونه شوه. بل پلو د جمعیت علماء اسلام فیدلې په دې لاریون یا ازادي مارچ درې ورځې وړاندې د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس شکوان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې مولانا فضل الرحمن د جمهوریت د بچ کېدو لپاره نه بلکې ملګرو چې کومې درغلې کړې د هغې د بچ کېدو لپاره دا احتجاجي مارچ کوي. د پاکستان مسلم لیگ نن په ګډون نور اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د تیر کال په عامو انتخاباتو کې درغلی شوی و. خو الیکشن کمیشن حکومت دواړو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا انتخابات پاک او صاف شوی. د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوندونه د حکومت په اقتصادي پالیسیو هم نیوکې کوي چې اقتصادي خراب کړي، خو حکومت بیا وایي اقتصادي اصلاحات راولي او دغه معاشي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې شوی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې په سواد کې د پلټنیز مرکز پر ځای د پهنتون د جوړولو پریکړه کړې چې پر ضد یې کروندګرو نن احتجاج وکړ. کروندګر وای د پهنتون پرتله هغوی په مرکز کې د تخمونو په اړه د مشورو لپاره د کرکلي ماهرینو سره په اسانه رابطه کولی شي. تفصیل له منګوري نیاز احمد خان راکړي.
خیبر پختونخوا زراعت محکمې لخوا جاری کړی شوی یو نوټس تر مخه د سوات منګوري زری تحقیقاتي مرکز مکه د پوهنتون لپاره خالی کولو امر جاری شوی او ورته د سپتمبر 1 نیټه ورکړې ده. په دغه نوټس د ملکن ډیویژن زمیدارانو منګوري نشاط چوک کې احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه کړې چې دغه فیصله دې واپس واغسته شي. مظاهره کې شریک د خیبر پختونخوا زمیدارو اتحادیه جنرال سیکرتر بخت رحیم وایي
زمون سره سلیر سره زمیدار رجسٹر د سوات د اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ چې دا یو د سوات نه دی، دا د ټول کې پکې دی او د ټول پاکستان په سطح باندې زمونږ د اګریکلچر ریسرچ سنټر دی. په دې کې مختلف قسم ریسرچ کیږي. زمونږ دا مطالبه ده چې د ریسرچ سټیشن په قیمت باندې ملګری یونیورسټي مره کوي.
د ملکن ضلع سره تعلق لرونکي زمیدار ظفر الله چې د سیمې د زمیدارانو اتحادیې مشر هم دی وایي چې دغه مرکز ختمېدو سره به د سیمې زمیدارانو ته لوی مشکلات را مخامخ شي او دوی به د زراعتو د پوهانو مشورې څخه محرومه پاتې شي.
مونږ د یونیورسټي خلاف نه یو، مونږ وزیر اعلی ته دا مطالبه کوو چې د ریسرچ چې کم دی دا په خپل حال پرېږدي. دا غي وجه دا چې دغه د دې اتو ځلونن پدې غټ انحصار دی. کچری دا ریسرچ زمونږ لاړو یا ریسرچ بل فرض دی کی یونیورسٹی راډه نو نن چې زمیدار خپل کې می مسالې راوړي کم ټیسټونه راوړي دلته نوی ویرایټی تیاری غا بیا مونږ بهر وړو متعارف کوی نو مونږ ته به مسله دا جوړ شي چې په یونیورسٹو کې د سکیورټی سخت قانوني بیا دا زمیدار دغلت آزادانه نشي ورته.
د منګورې زری تحقیقاتي مرکز لخوا معلوماتو تر مخه دغه مرکز کې 200 د زراعت پوهان کار کوي او دوی نوی تخمونه د میوه نوی قسمونه معرفي کوي. د ترڅنګ د موسمي بدلون په مناسبت سره د سیمې زمیدارو ته مشورې هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلی یو عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز دی.
ټاکل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم به نن په نیویارک کې له امریکایي ولس مشر سره ویني. د پاکستان مطبوعات وایي د لیدنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې چې له سبا پیلېږي وړاندې کېږي. دوی به نن د امریکا پر وخت سهار 10 بجې سره ویني. د پاکستان حکومت وایي تر اوسه په ټول هېواد کې 10,000 کسان په ډینګي ناروغي اخته شوي دي. دا خبره د روغتیا خدماتو انتظام او همغږۍ په چارو کې د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاحکار ډاکټر سفر مرزا د سپتمبر په 2 په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو د قانوني اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ له زندانه تر خوشي کېدو وروسته پرون وزیرستان ته ورسېدل. علي وزیر ته د جنوبي وزیرستان په وانه او محسن داوړ ته د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې زرګونو کسانو هرکلی وکړ. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په پاکستان کې روان مشکلاتو حل د اوسني حکومت لنګوي دي. نوموړي دا څرګندونې پرون په لاهور کې د خپل ګوند تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړې. عوامي نېشنل ګوند وایي تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې پټه داسې قانون عملي کړی دی چې د مارشل لا برابر دی. د یاد ګوند صوبای جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي دا قانون امنیتي ادارو ته داسې واک ورکوي چې وغواړي له هر ځای خلک پورته کولی شي. د افغانستان هلمند ولایت چارواکو منلې چې په دې ولایت کې په پرونی پوځي عملیاتو کې پولیسي وګړو ته هم مرګ ژوبلا وشته او په دې اړه تحقیقات کوي. تر دې مخکې د کندهار ولایت د رسمي دفتري اعلامیه کې ویلي چې ځانګړي ځواکونه په هلمند ولایت کې د عملیاتو په حال د شبکې 15 مهم غړي وژلي. د برتانی وزیر اعظم ویلي هیواد ته نتیجې ته رسیدلی چې د ایران د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي په تاسو په سوي بریچ موارد او لندن مګر سعودي سلطنت د پاپ او کول په لړ کې امریکا په مشرۍ په پوځي هڅو کې برخه اخیستل په پام کې نیسي. امریکا بارنی چار وزیر مایک پومپیو په ټولو هیوادونو غږ کړی چې د چین هغه غوښتنه په وخت رد کړي چې پر مسلمانان دې بیرته چین ته ولېږي. مایک پومپیو دا خبره پرون کړې ده.
عبدالحی کاکړ و چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوه. اوس دا چې د پاکستان او ورځپاڼو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي احمد الله د ځینې اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د سکنی کال د غونډې موضوع ماحولیاتي تبدیلیانو له وجې ځمکې ته راپېښ خطرات او د دې نه د بچ کېدو لارې لټول دي. خو په موجوده وخت کې په عربي ملکونو او سویلي اسیا کې په کم تیزۍ سره د جنگ خطرات زیاتېږي نو ضروری ده چې د نړۍ د ټولو ملکونو د مشرانو په دې غونډه کې داسې لارې ولټول شي چې ورسره په دې سیمو کې د جنگ خطره راکمه شي. ورسپانه لیکي د فلسطین مسله د تیرو 9 لسیزو راهیسې په خپل ځای پاتې ده. شام او یمن کې حالات خراب دي. د سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو د ډرون حمله وروسته د یاد ملک او ایران ترمنځ څه وخت هم جنگ شروع کېدی شي. د غشان په سویلي اسیا کې د کشمیر مسله یو او یا کاله تیرېدو باوجود نړیواله ټولنه یې په حل کولو کې ناکامه پاتې ده او د افغانستان حالات هم د ټولو په وړاندې دي. ورسپانه لیکي د نړۍ محفوظ راتلونکي لپاره ملګرو ملتونو لا به خپل کردار لوبول وي. صرف دا موضوعات دې تر بحث پورې محدود نه ساتي بلکې په نړۍ کې د امن او انصاف لپاره دي کوټلي ګامونه پورته کړي. نوای وخت پانلی کی وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب دو ورځنی دوره مکملول ورستو د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه کې ګډون لپاره امریکا ته تللې ده. ورسپانلی کی وزیر اعظم به د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا نه علاوه د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د نورو یو شمیر ملکونو مشرانو سره هم ویني. نور سره دا یو خمو قدا چې نړۍ د کشمیر د حالاتو نه په خشن خبر کړي. دا نور اسپان په خپل اداري کې لیکي د کشمیر مسله پاکستانیانو لپاره ډیره مهمه ده او دا وجه ده چې په پاکستان کې هر نوې حکومت په واک کې راشي نو کشمیریانو په هر ډګر حمایت کوي. ورسپانه لیکي په تیرو وختونو کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو او ځان ته جهادیان ویونکو د خپلو کاروایانو له وجې نه صرف د کشمیر تحریک ته د ګټې په ځای تاوان رسولی، بلکې په نړیواله کچه د پاکستان د بدنامۍ سبب هم ګرځېدلی دي. او دا وجه ده چې وزیر اعظم عمران خان په تورخم کې رسنیو سره په خبرو کې وویل، هر څوک چې هند تر انتظام لاندې کشمیر ته د جنگ لپاره تلل غواړي نو هغه به نه صرف د پاکستان بلکې د کشمیریانو هم دښمن وي. ورسپانه لیکي پاکستان له پکار دي چې نړۍ ته واضح پیغام ورکړي چې په خپله خاوره به یو وسلوال هم برداشت نه کړي. دې سره سره د نړیوالې ټولنې هم ذمواري جوړیږي چې پاکستان او هند ترمنځ کوم شخړې موجودې دي د هغې حل کولو لپاره دي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې د ولس د اندېښنو د وسلوالو د دړکو د چارواکو د ډاډ په اړه لیکنه کړې. بلخوا رویټرز اجانس بیا د فوټبال د نړیوالې ادارې یا فیفا د مشر د څرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي دي ایراني چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د هغوی ښځینه لوبډله به په اکتوبر کې د کمبوډیا سره د غوراوي راوند کې ارومرو لوبیږي. د دوړو مقالو مهم ټکی نجيبه مې وړاندې کړي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي افغان ولس خپل نوې صدر ټاکی، خو په تیره لسیزه کې هر انتخاباتي پروسه کې ټګي شوی و، تاوتریخواله لیدل شوی و، او دا ځل هم دغه ویره په خپل حال ده. ورځپاڼه لیکي د سپتمبر د 23 نیټې د انتخاباتو ګټون کې تن تبا دا مسولیت ورپغړوي چې مذاکرات او اوربند ته لاره برابره کړي او بیا یو داسې حکومت جوړ کړي چې د تیرو دوو لسیزو د جمهوري نظام لاسته راوړنو او د میرمنو د حقونو ساتنه وکړي شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو ډلو یا یاغیانو ویلي چې انتخاباتي پروسه به تر برید لاندې نیسي. د کابل په ختیځ کې د قاسم ولیزاده په نوم یو 29 کلن ټیکسي چلوونکی ګارډین ته ویلي، کله چې حالات دومره خراب وي نو بیا لیوانیان اوټا چوي او هغه خو لیوانی نه دی چې دا کار به کوي. ګارډین لیکي البته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات ویلي چې پراخ امنیتي تدابیر یې نیولي او د ټولو امنیتي حوزو د ساتنې په موخه 10,000 پولیس ګمارل شوي دي. بل پلو رایټرز اژانس د فوټبال د نړیوال فدراسیون د مشر جیانی انفانتیو لخلی لیکلی، ایران ورته باور ورکړی چې دغه هیواد د میرمنو لوبډله به په راتلونکي اکتوبر کې په تهران کې د نړیوال جام د غوراوي پړاو یا کوالیفاینګ راوند کې د برخې اخیستو جوګوي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني میاشتې په سر کې ایراني چارواکو د سحر خدایاري په نوم د لوبو یوه مینواله په دې تور گرفتاره کړې وه چې لوبغالي ته د هلکانو په جامه کې ورغلې وه. دغه نجلۍ د عدالت د ودانۍ په مخ کې ځان ته اور ورواچاو او مړه شوه. هغه په دې ډارېده چې کېدای شي د شپږو میاشتو د بند سزا د تیرولو لپاره زندان ته ولېږل شي. د لوبو د دغې مینوالې مړینې په ایران او نړۍ کې په پراخه کچه غبرګونونه وپارول او دا غوښتنه وشوه چې فیفا دې د ایران د فوټبال د فدراسیون غړیتوب وځنډوي او یا دې هم پرې بندیز ولګوي. د فیفا چارواکي په تیرو څو ورځو کې په ایران کې ول او د اکتوبر د لوبو د تیاریو په اړه د ځایي چارواکو سره خبرې کولې. د راتلونکي میاشتې پر 10 نیټه به ایرانۍ لوبډله د کمبوډیا سره په کوالیفاینګ راوند کې مخامخېږي. دوی د 2022 کال د جام لپاره د ځانونو د رسولو هڅه کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
AFP اجانس لیکي امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي پرون په امریکا کې جلسې ته وینا وکړه او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې هند تر خپل واک لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړی او هلته یې کرفیو لګولې ده. همداراز ډونالد ټرمپ هلته په رامنځته شوي حالات خاموش دی چې له امله یې پر دواړو مشرانو تنقیدونه کیږي. د لیکنې مهم ټکی لانی سي اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د اتوار په ورځ د ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې اعلان کړې دي. دواړو مشرانو پرون د امریکا د ټیکساس ریاست په هوسټن ښار کې د زرګونو هندي او امریکایي وګړو په وړاندې په ذاتي سطح د اتحاد ژمنه وکړه. ایجنس لیکي ولسمشر ټرمپ په دې موقعه هغه وخت تر بل عرصه زیات استایل شو چې نوموړي ویل له اسلامي سختریزو څخه د بېګنا ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. د ایجنس په خبره ولسمشر ټرمپ سږ کال د جموں کشمیر د مختاره ختمولو د ځانمرګي برید پر د عمل کې د پاکستان دننه د هندي الوتکې د حمله په ګډون د لانجمنو پریکړو پر مهال هم د هند له وزیر اعظم سره ولاړ وو. وزیر اعظم مودي د هوسټن غونډې ته ویلي د کشمیر د برابر حیثیت او پرمختیا لپاره هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه د ده لخوا د پورته شوو اقداماتو له وجې ځینې هغه کسان نارامه شوي چې خپل هیواد نشي سنبالولی او ترهګرۍ ته لمن وهي. هند پر پاکستان تور پورې کوي چې دا هیواد په کشمیر کې له اسلامي سخت دریځو سره مرسته کوي. پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي. دا ژانس په خبره په هند هم له دې قبله د بشري حقونو مبارزان تنقید کوي چې تر خپل واک لاندې کشمیر کې انټرنیټ او نورې مواصلاتي رابطې بندې کړي دي. د ولسمشر ټرمپ او د وزیر اعظم مودي د وینا پر مهال په هوسټن کې د لوبو میدان بهر احتجاج کوونکي هم راغون شوي وو چې په بینرو کمیسونو یې لیکلي وو کشمیر آزاد کړی. د احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې وزیر اعظم مودي د هغې مذهبي ازادۍ سرغړونه کوي چې پرې د ولسمشر ټرمپ انتظامی په مسلسله توګه ټینګار کړی دی. اشانس لیکي په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند د دویم لوړپوړي استازي سټینی هویر ژمنه کړې چې د امریکا لوی ګوندونه له هند سره مضبوطې اړیکې غواړي، خو د هند لخوا سیکولرزم او بشري حقونو ته د احترام په برخه کې ځینې امریکایان اندېښنې هم لري. د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې صدارتي امیدوار برنی سینډرز په دې غونډه کې موجود نه و، خو نوموړي ویلي چې ولسمشر ټرمپ د کشمیر حالاتو په اړه ځان خاموشه کړی دی. ایف پی د سینډرز په حواله ویلي کله چې ولسمشر د مذهب په برخه کې د زیاتې او د ظلم مخې ته خاموشه پاتې شي نو دا د نړۍ واکدار مشرانو ته خطرناکه پیغام ورکوي چې پر مخ ځي او تاسو له دې حالاتو راوتلی شئ.
اے ایف پی اجانس په یو بل مقاله کې لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ختمېدو د پاکستان ځینې امیدونه تت کړل. په لیکنه کې راغلي پاکستان طالبان د مذاکراتو میز ته دراوستو په بدل کې د اقتصادي ستونزو څخه د وتلو او د کشمیر په مسله د امریکا د ملاتړ هیله لرله، خو د مذاکراتو د ختمېدو سره دا هر څه ختم شول. د لیکنې مهم ټکي په دې راپور کې وري. اے ایف پی اجانس لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو ختمېدو پاکستان ته به وخت ضربه ورکړه. اسلام آباد هیله لرله چې د سخت دریځو د خبرو میز ته راوستو په بدل کې به یې اقتصادي ستونزې کمې شي او امریکا به یې د کشمیر په مسله ملاتړ وکړي. هند په وروستیو کې د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړی چې پاکستان غندلی، خو د اسلام آباد د سخت دریځو ډلو ملاتړ ته په کتو نړیواله ټولنه د کشمیر په مسله پر نوې ډیلی په نیوکو کولو زړه نازړه ده. اجانس لیکي په افغانستان کې د جګړې ختمولو په لړ کې له واشنگتن سره مرستې اسلام آباد ته دا مقور کوله چې یو ځل بیا له امریکا سره اړیکې خې کړي. د جولای په میاشت کې د داسې کېدو یو څرک هم په نظر راغلی. وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر په مهال امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کشمیر په مسله د منځګړتوب وړاندیز هم وکړ، خو نوی ډیلی دا رد کړ او د کشمیر ستونزه یې کورنۍ وبلله. عمران خان ویلي چې د ګل پر ورځ له ډونلډ ټرمپ سره په لیدنه کې د طالبانو سره د مذاکراتو د بحالولو په موضوع خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ او مودي د اتوار پر ورځ په هیوسټن کې د هندي امریکایانو په جلسه کې یو ځای ګډون وکړ. جلسې ته په وینا کې هندي وزیر اعظم له کشمیره د ځانګړي حیثیت د اخیستنې کلکه دفاع وکړه او پر پاکستان یې د ترهګر پال ریاست تورونه ولګول. جلسې ته ټرمپ وینا هم وکړه او د مودي کارونه یې وستایل. اجانس لیکي دا هر څه په یو داسې وخت کې کیږي چې عمران خان د واکمنۍ یو کال پوره کړی او د هیواد اقتصاد یې د سخت فشار لاندې دی چې د دې لپاره یې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه پور اخیستی دی. د دې ترڅنګ د ناقانونه پیسو په ضد کارکوونکي ادارې ایف اے ټی ایف پاکستان په تور لیست کې د اچولو یا نه اچولو په اړه پریکړه راتلونکي میاشت کوي. اجانس د کارپو زاهد حسین له خولې لیکلي چې پاکستان د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو ډیر کار کړی وو او د دې ختمېدو یقینا اسلام آباد ته ضربه ورکړه. اجانس لیکي سپینه ماڼۍ د کشمیر پرتله په افغانستان کې ډېرې دلچسپي اخلي او دا کار د عمران خان لپاره ترخه خبره ده. کابل او واشنگتن پاکستان په دې تورنوي چې طالبانو ته یې پناه ځایونه ورکړي، خو اسلام آباد دا ردوي. اجانس د بل کارپور رحیم الله یوسفزي له خولې لیکي چې له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د ختمېدو هدف ښایي دا وي چې واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې پر طالبانو نور فشار واچوي. اجانس زیاتوي که څه هم امریکا پر طالبانو د ځینې شرایطو د منلو ټینګار کوو، خو طالبانو د مذاکراتو په مهال هم تشدد ته زور ورکړی وو. د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وای اسلام آباد اوس هم په دې لړ کې کار کولی شي. هغه وای که طالبان د اسلام آباد د غوښتنو سره سم کار نه کوي نو پاکستان پر هغوی زور راوستلی شي او هغوی قانع کولی شي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاڑی لاڑی دکو چوش وی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی د زیرو بم د سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو وی مجله کې دا سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو تر ختمېدو وروسته طالب استازو د چین، روس او ایران سفرونه کړی دي. طالبانو د دې هوادونو چارواکي د سولې مذاکراتو لپاره مختګونو خبر کړی دي. پښتنه دا ده چې د مذاکراتو تر ختمېدو وروسته طالبان ولې د امریکا د رقیبو هوادونو سفرونو ته مخه کړې ده. عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور جوړ کړی.
کله چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ټویټر اعلان وکړ چې له طالب استاد سره په کیم ډیوډ کې کېدونکو غونډه ځنډوي او خبرې اترې هم دروي، نو په خبرګون کې طالبانو خپګان وښود. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات د 2013 کال اکتوبر میاشت کې په قطر کې پیل شوي وو او تر نه پړاوونو وروسته د تړون په اصولي ټکو سره سلا شوي ول. خو د ولسمشر ټرمپ ناڅاپه ایران هر څه چورلټ بدل کړل. هغه وویل چې طالبانو د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژلي چې په داسې کولو سره دوی په مذاکراتو کې ځان ته یو غوره دریځ ګټل غواړي. د مذاکراتو تر ختمېدو وروسته طالبانو په لومړي ځل د داسې هیوادونو سفر وکړ چې هغه په نړیوال سیاست کې د امریکا رقیبان ګڼل کېږي. د طالبانو د قطر دفتر استازي د سپتمبر پر 14 لومړی روس ته ولاړل او ورپسې د سپتمبر په 14 د ایران سفر وکړ. دوی د دواړو هیوادونو له چارواکو سره ولیدل او د سولې پر مذاکراتو سره وژغېدل. د چارو افغان پو مشتاق رحیم پرون مشال لري ټول چې د ایران او روس سفرونو کولو سره طالبان پر واشنگتن فشار اچول غواړي چې مذاکرات دې بیرته ورسره پیل کړي.
دې اساسي لامل دا دی چې دغه هیوادونه روسیا، چین، دغه هیوادونه دي چې د امریکا رقیبان دي او په ډیپلوماټیک فرنټ باندې کولای شي چې امریکا وننګوي. نو دوی یو نو پیغام لیکدوي امریکایانو ته چې کچېرې دوی سولې ته حاضر نشي نو په سیمه کې د امریکایي رقیبانو سره به دوی لاس یو کړي او د امریکایي سرخوږی به لا زیات شي. او دا په دې معنا چې کچېرې امریکا سولې پروسې ته حاضر نشي دا په دې معنا نه چې طالبان به مات شي، بلکې طالبان نور ادرسونه او نور اپشنونه هم لري چې دا غینه په استفاده سره خپل رقم جګړیز ماموریت چې هغه مخ ته ویسي.
په دې نشدو کې د سعودي عرب د تیلو پر تاسیساتو تر برید وروسته د امریکا او ایران ترمنځ لانجه نور هم زیاته شوې ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه لیفټننټ جنرال ریټایر طلعت مسعود هم دې ته په پام سره وایي چې طالبان د تهران او واشنگټن له کړکیچونو اړیکو ګټه پورته کول غواړي.
په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ لانجه زیاته شوې نو طالبان غواړي چې له دې ګټه واخلي. طالبان فکر کوي چې که چېرته امریکا له موږ سره تړون ونه کړي نو موږ له بل چا هم مرسته ترلاسه کوي شو چې دا رنګه د دوی ځواک کم نشي. زما په فکر طالبانو داسې یوه تګلاره خپله کړې چې له مخې خپل برلاسیتوب ښودل غواړي.
طالب استازو د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته سفرونو ته دوام ورکړی خو دا به وخت شي چې طالبان له دې سفرونو څخه خپل ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کولای شي او کنه.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ 0-0-0-3-4-0-0-3-4-0-0-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
دا دان ورس پانه لیکی چې د سپتمبر په 14مه د سین صوبې د میډیکل کالج د یوه زده کوونکي نمر تامر چندانی د پروفیسر مرګ په اړه د لړکانی زلی یو جج د عدالتي پلاتونو نه انکار کړی دی. دغه جج دریز لري چې هغه ته د پلاتونو د حکم ورکولو اختیار سند های کورٹ سره دی نه چې د داخله چارو د صوبایي وزارت سره. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
ډان رسپانه لیکي چې د سند صوبې د لاړکانی ضلع د سیشن عدالت یو جج د میډیکل د شعبې زده کوونکي نمرتا مرچندانی د وژنې په اړه عدالتي پلټنو ته زړه نازړه ده. د صوبې د داخله چارو وزارت د رواني میاشتې په 13مه د نمرتا د مړینې په اړه د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې وه. د ورځپاڼې په خبره د لاړکانی د بی بی آصفه په نوم د غاښونو د کالج د آخري کالج زده کوونکي نمرتا د رواني میاشتې په 14مه د خپل هاسټل په کوټه کې په پوراسرار توګه مړه موندل شوې وه. ورځپاڼه د پولیسو د یوې سرچینې په حواله زیاتوي چې د داخله چارو د وزارت سیکرټري عبدالکبیر قاضي چې دا مهال د ملک نه بهر په سفر دی ته په دې اړه معلومات ورکړل شوي چې د مقامي عدالت قاضي د دې پلټنو د شروع کولو په اړه زړه نازړه دي. یوې بلې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي چې دغې قاضي په قطعي توګه د پلټنو کولو انکار کړی. همدغې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي چې هوم سیکرټري پولیسو ته هدایت ورکړي چې که دا پلټنې نه کوي نو باید په لیکلې بڼه دوی ته وجوهات په ډاګه کړي. خو د دغې قاضي لخوا د پلټنو نه د انکار ابتدایي وجه دا ښودل کېږي چې هغه دریز لري چې د داخله چارو وزارت دا اختیار نه لري چې نیغ په نیغه قاضي ته د پلټنو کولو حکم وکړي، بلکې دا د سند های کورټ د رجسټرار اختیار دی. بلخوا د ورځپاڼې په خبره نه خو دا مهال د لاړکانی پولیس د خودکشۍ مقدمه درج کړې او نه د نمرتا کورنۍ په دې اړه ایف آی آر درج کړی. د نمرتا کورنۍ په دې لړکې د لاړکانی د پولیسو لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په هغوی د اعتماد څرګندونه کړې، خو تر اوسه یې کوم ایف آی آر نه دی درج کړی. پولیسو تر څو ورځو پورې د یاد کالج دوه زده کوونکي مهران ابرو او علی شان میمن د پښتنو لپاره ځان سره ساتلي دي. د پولیسو سرچینو ورځپاڼې ته زیاته کړي چې د دې دواړو زده کوونکو گرفتاری به ضرور پوښتنې راپورته کوي او کېدای شي د دوی کورنۍ عدالت ته مخه وکړي. خو د ورځپاڼې په خبره مهران ابرو د نمرتا سره ډېر نږدې ملګری وو او د پولیسو په وینا هغه پلټونکو ته ویلي دي چې نمرتا سره د واده کولو نه انکار کړی وو. د ورځپاڼې په خبره د سپتمبر په 14مه د مړه کېدو نه څو ورځې مخکې نمرتا د خپل یو استاد امرلال سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې هم کړې وې.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
د پاکستان قومي اسمبلی د تیر میاشتې په 13مه په خیبر پښتونخوا اسمبلی او هم قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د څوکیو زیاتولو 26مه آئینی ترمیم په متفقه توګه منظور کړی و، خو په دې اړه په سینټ کې لا هم کاروایی نه ده شوې. سینیټر تاج محمد اپریدی وایي دا د حکومت ناکامي ده چې تر اوسه یې دا بل پاس نه کړ. د نوموړي په خبره په پارلمان کې به د قبایلي ضلعو استازي زر یوه غونډه جوړوي او پکې به پر یاد موضوع یوه تګلاره ټاکي. بلخوا د حکمران ګوند تحریک انصاف سینیټر سجاد توري وای په سینټ کې زیاتره ګوندونه د بل مخالفت کوي، همدا وجه ده چې په دې ایوان کې دا بل نه دی وړاندې کړی. نور تفصیل احمد الله راکړي.
د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي سینیټر تاج محمد افریدی تیر ماخوستن مشال ریډیو ته وویل شاوخوا څلور نیمې میاشتې وړاندې قومي اسمبلۍ شپږشتم آئینی ترمیمي بل په درون اکثریت سره منظور کړو، خو حکومت تر اوسه بل د منظورۍ لپاره سینټ ته وړاندې نه کړو. نو ګڼي چې حکومت نه غواړي چې د قبایلي ضلعو سیټونه زیات شي. د ذکر دا چې په 15مه آئینی بدلون کې د قبایلي ضلعو لپاره 14 د صوبایي اسمبلۍ او 6 د قومي اسمبلۍ چوکۍ مختص کړی شوي وې، خو وروسته بیا د شمالي وزیرستان منتخب استازي محسن داوړ قومي اسمبلۍ ته 16مه آئینی ترمیمي بل وړاندې کړو چې پکې غوښتنه کړې وه چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلی ضلعو چوکۍ له شپاړسو څخه څلیرش او د قومي اسمبلی چوکۍ دې له شپږو څخه دولس کړل شي. د کمچې پارلمان په درون اکثریت سره منظوري ورکړه. مشال ریډیو چې په سینیټ کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر سجاد توري نه تپوس وکړو چې حکومت یې ولې شپږشتم آئینی ترمیمي بل سینیټ ته وړاندې نه کړو. نو د نوموړي وینا وه، په راتلونکي غونډه کې به بل سینیټ ته وړاندې کوو او تر اوسه د نه وړاندې کولو غټه وجه همدا وه چې د یو شمېر ګوندونو سینیټران یې مخالفت کوي. زموږ دا کوشش و چې ټول سینیټران په دې راضي کړو چې د بل مخالفت پرېږدي، خو اوس یې هم ځینې مخالفت کوي. زه یې نومونه نه اخیستل غواړم، خو چې کله بل موږ سینیټ ته وړاندې کړو نو ټولو ته به معلومه شي چې هغه کوم سینیټران دي چې د بل مخالفت کوي. د یادونې دا چې د قبایلي ضلعو په شپاړسو چوکیو د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ لپاره د جولای په شلمه انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه، او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې.
د احمدالله راپور مو واورېده. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي د خیبر پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه باید په مرکزي حکومت فشار راوړي چې دغه صوبې ته د بجلی خالصه ګټه ورکړي. نوموړي پر سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د حکومت پر ضد د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ احتجاجي تحریک کې برخه واخلي. خالد خان معلومات راکړي.
دا قومي وطن پارټۍ مرکزی چیرمین آفتاب احمد خان شیرپا ویلی دی باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت او نور سیاسي ګوندونه مرکزی حکومت نه د بجلی خالص ګټې په مت کې خپل پوره پوره برخه واخلي او دغه پیسې د صوبې د پرمختګ کارونو کې مصرف کړي. د اتوار په ورځ پیښور کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال آفتاب شیرپا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان هغه بیان غندنه وکړه کوم کې چې هغه ویلی مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی خالص ګټه په مت کې پاتې پیسې ورکولو پوزیشن کې نه دی. آفتاب شیرپو زیاته کړه د پښتونخوا حکومت د بجلی خالص ګټه پیسې په روان مالکان بجټ کې خودلې دي او کچره په وخت دغه پیسې صوبې ته ملو نشي نو نه صرف د صوبایي حکومت بجټ به د تاوان بودیجه وي، بلکې د پرمختګ کارونه به هم نیمګړې پاتې شي.
کو دا نت هیډ پروفیټ مونږ ته ملو نشي، زمونږ بجټ ټول بالکل متاثر کیږي او زمونږ ای ڈی پی متاثر کیږي، او په دې کې زما په خیال چې ټول پولیټیکل پارټیز دي هغوی په کار دا چې په دې باندې سنجیدګۍ سره غور وکړي او یو آواز سره، او خاص کر حکومت له په کار دی، اوس مرکز کې د دوی حکومت دی او صوبې کې د دوی حکومت دی.
دا پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت په ضد د احتجاج په حق له آفتاب شیرپا وویل څنګه چې ټول مخالف سیاسي ګوندونه دا روان کال 15 جولای د حکومت خلاف کامیاب احتجاج کړی و، دا شان دی د مولانا فضل الرحمن سره د اکتوبر پر احتجاجی ریلی کې ګډون وکړي.
مخکینه مرحله لپاره مولانا صاحب چې کوم اقدام اغشته دي، زمونږ د توقع ده چې د هغه سیاسي پارټۍ چې چا کولګ ډېر تحفظات می هغه تحفظات با ویلر کریچی او مونږه مولانا صاحب سره پدې باندې دکیو.
بلخوا د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی په یو بیان کې ویلي دي چې دا دوی حکومت باوري دي چې صوبې ته به د بجلی خالص ګټه ملو شي، او دا دې لپاره مرکزی حکومت د پښتونخوا حکومت په مشاورت یو کمیټه هم جوړه کړې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلی یو ځل بیا عبد الحی کاکړه د خبرونو لنډی سو.
پاکر سوی دیش تو پاکستان وزیر اعظم بنن په نیویارک امریکای ولسمشر سره ویلو دی بنن د امریکا په وخت سهار 10 بجې سره ګوري. د پاکستان حکومت وای تر اوسه په ټول ملک کې 1000 کسان په دنګي ناروغي اخته سوي دي. خبر د روغتیا خدماتو تنظیم او مرغۍ په چارو کې پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر ظفر میزا پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او محسن داوود له زندانه تر کوچ کې دروسه پرون وزیرستان ته ورسېدل. علي وزیر ته د جنوبي وزیرستان په وانه، محسن داوود ته د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د کوم کسانو تکل وکړ. جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلی په پاکستان کې روان مشکلات خپل د اوسني حکومت څنګه ویلي. نوموړي دا خبرې پرون په لاهور کې د خپل ګوند تر غونډې وروسته خبرې اعلان کړې. عوامي نشر ګوند وایي تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې په پټه داسې قانون عملي کړی دی چې د مارشل لا برابر دی. په دې ګوند صوبای جنرل سیکرټري سردار حسین بابک وویل دا قانون امنیتي ادارو ته داسې واک ورکوي چې وغواړي له هغه ځایه خلک چې وغواړي له هر ځایه خلک پورته کولای شي. د خیبر پښتونخوا حکومت اوسه په دې قانون تنقید کوم افغانستان هلمند ولایت چارواکو منلی چې په دې ولایت کې په کورنیو پوځي عملیاتو کې ولسي وګړو ته مرچ وغلا وشتي او په دې اړه تحقیقات کوي. تر دې مخکې د کندهار ولایت رسمي دفتر اعلامیه خپره کړې وه چې ځانګړي ځواکونه په هلمند ولایت کې د عملیاتو پلان د القاعده شبکې پنځه مهم غړي وژلي دي. د برتانی وزیر اعظم ویلي هیواد یې د نتیجې ته رسیدلی چې ایران د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي تاسیساتو د سوي بریځې مهاره دی او لندن به د سعودي سلطنت د دفاع پیاوړي کولو په لړ کې د امریکا په مشرۍ په پوځي هڅو کې برخه اخیستل په پام کې نیسي. په شاخري جانسن وویل چې هیواد به د منځني ختیځ کړکېچ په مولو کې د اتحادیانو سره په ګډه کار کوي. د امریکا بارني چارو وزیر مایک پومپیو په ټولو هیوادونو شک کړی چې د چین هغه غوښتنه په یو وخت رد کړي چې غیر مسلمانان دې بیرته چین ته ولېږل شي. مایک پومپیو د سپتمبر پر 2 یعنې پرون وویل د چین لخوا په سینکیان کې د غیر مسلمانانو په بند کې ساتل لکه څنګه چې چین ادا کوي له تر دې سره تلاو کړی. مایک پومپیو ویلي چې دا یوازې د لګښتي د دین او کلچر د له منځه وړلو هدف دی.
د خبرونو لنډیز مو واورید او له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. ما ظفر خان د خبرونو ویاند عبدالحی کاکړ او تخنیکی ملګری اکرام مسکنیار ته اجازه ورکړي. سبا سهار په 9 بجې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. لدی ورسته په همدې چپو ډیو رادیو اوریدلی شئ. خو وختونه ولرئ.